السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دادا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همداراز دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرښه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لورې په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپله لور واکسین کړي.
زما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده. ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته د اجر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکې عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي، کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبی یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه تحفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوی چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتابه ته د روغتیایي مسؤلینو پام اړول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ل میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمنه دی ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001111. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سره پیلو، مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډېره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته سلام نو وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره کوي، په داسې فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځایو کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. اما ډېر داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید د هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې دا اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایاست او اوریدونکو ته وایاست چې څه مو وکړل اولته تاسو تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اشاف هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې نشه فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر وو. نو په افتتاح کې او په جوړولو کې او په شروع کې م طبعاً اداری مسائل و مشکلات او اما داشته نه بوشیم با ممکنات کیوی بالاخره دی خدای کمرستی سره و دی متعلق قراکین و دی همکاری به نتیجه که مگو که در شده چه کلینیک فعال کو منتها او کارم روان دی که بسه پوده دیرسه منتها مشکل داده چه در کلینیک دی چه دول و پیش باب بنده باید دو طرف اغیر تعهدی یو کارکون که کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو ګټه شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدماتو نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شو د خلکو لخوا هم او زموږ د خدماتو لخوا هم کوم پروبلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله یو.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومانو او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږئ. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوی، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې به د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنې موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادرن چایلد تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزادو ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادان دپاره موجود دي. ما عرض وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمۍ په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل ده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، ولې ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضې یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام سویتغلجي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف له طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي، یعنی وزارت سرطامه په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجه د نشتوالی یا د کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او و یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یوه قادر چې بجت نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره اما که مجت نشته دی نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدماتی که را کی په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خدي امکانات ډېر زیات دي، اما نشوالی د بجت کل لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی، په دې بابه خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تلې پلا درنه وه، د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډېره کمزورې وه. له ډېرو کلونو راهیسې دا موږ دا ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایاست.
سلامونه او
نیکې هیلې
بیا هم یازادی راځي لاره نه ټول هیوادوالو ته هر څه چې موږ په دلیل څخه تعالی څخه خوشحالی آرامی او خوشحال غوړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشحالم چې د خپل بیا هم خوشحالم چې د خپل هیوادوالو په خدمت کې ما نو را بسو د نن ورځ اساسي موضوع ته چې په دې موضوع باندې د عامه روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي وو او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه هغې پرېونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا دا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې لې بیا دا نږدې شاوخوا چې ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي. دا یو راته وشمیرې، یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم ده په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وي په ډېرو کمو ساحو چې ده اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کم وي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکه ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم چې زه کله په عامې روغتیا وزارت کې وم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره مې قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته معذرت وي هغه باد راځي، هغه وچې هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپله هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکه مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، دا چې نور مختلفې ناروغۍ دي دا خصوصا د ایچ پایلوریک دا چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهم ترین علت همدغه ده چې دوی جنرال اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د عامه پوهاوي یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمدزی، عامه پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوي لپاره یا جنرال اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورسي. ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ، له دغو شیانو نه یې وژغورئ. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایه ګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان، ډیر متخصصین نورو ځم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره. هغوی لازمې زده کړې وکړې، خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې، په ماموریتونو کې، حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې، جوماتونو کې، د جمعې په ورځ خطبو کې، د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړي خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي له دغو کموالو نه رامنځته کېږي. اوس موږ که هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې؟ که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا کلي کې یو څو خبرې وکړي، د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغۍ دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا له میلمنو نه پوښتنه لرئ، خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ، فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یوه لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لرئ او یا له اوریدونکو وبخښئ له میلمنو نه پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد خضر وړ میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکی او د بی بی سي څخه اوس پردیس اجي توخی من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
توخی صاحب، ښه راغلاست خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
مننه مستاسی ډیر وخت همکارانو وخته هم بزرګ کومې مولا زادي رادیو سره مینه درلوده، اوس هم لرو، خو متاسفانه چې ما د پردیس له پزو وایو د ازادي رادیو مدیر یا دیږي نور د دې فریکونسي دول شپور نیو په رادیو کې سب کړو اوس هم ست. نو خدای دې وکړي چې درته موضوع ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې د دې سنځ د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. تو حساب مهرباني وکي،
خدای ام کامیاب موفق وسی، خدای ام کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نو براسو و دې نو ریواله ورسته د صحت په اړه ده. صحت خورسته هم په ځوان کې یو غټ ستر نعمت، ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري چې صحت یې نه هیڅ نو بیخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په ګزارو، په ګشتوګامو، په لمرو، په هوا او په دې ټولو اړه لري، ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پورته کېږي، یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هېڅ، ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري، په دې نه پوهېږي چې په دې کې مونږ مکروبونه یي خاورې به یي نور شان داسې نور چې واکسې مېوې دي دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي، بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واعظ کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه چې صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده. که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي، هغه ښه حج کولی شي، هغه ښه عمره کولی شي، هغه ښه نفلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي، یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل قریبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به سمور ودی ته زموږ پوښتنه له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو، په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه؟ نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله، خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم چې زموږ تلیفون قطع نه کړي، ځکه چې زموږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سروې دی، موږ د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نه مننه. راسره اوسه زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده، ولې په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفاً د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست، بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه، بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم داسې وایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي حفظ صحي، خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحي په حساب باندې. او دوه مسله دا ده چې واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چونن د کوچنیانو د شعورنې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډېر مهم مهم نقطه چې داس په ځان چې هغه باید خلکو ته د جوماتونو له لارې د مخابرو او سپیګیو د لارې او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې دا پیغام ورسوو چې برابره دي. نور پیغامونه، یو پیغام باید دا وي چې دغه واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت ساتمان په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کړي. مثلا اول درې واکسینې چې موږ ټیسل ته ورکوو د فایبر کېدو نه بعد هغه بی سی جی ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوهمې د پولیو مریضۍ دپاره ورکوو، او درېیمې د هپاتایتس بي چې مبتلا سي ژیړی ورته وایو د هغې دپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به مور مسؤول وي. از شخصی غذا خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته مورس.
ډېره مننه. او ښاغلی زلمی خان احمدزی، تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو، ولې که په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي؟ په دې باب ډاکټر صاحب مینپال خبرې وکړي. یو بل ارخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې وه، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحي یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واورئ؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې له ځانه یووایي، او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زه راځم د توخی صاحب د خبرو د حمایې په باره کې. له ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې دغه ویکسینیشن چې کوم ده، دا له ټولو نه مهم ده په دغه کې، پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامې روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریوینټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوص دا د هغو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټري چې ورته وایي هغه ریاست وزارتونه ریاستونه، دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلک په دې وپوهوي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وشي، په کومه اندازه باندې وشي. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي. دا نن هم ماته یو مریض راغلی و، د میز د سرخکان نیولی و. ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما بته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته د ډېر په عذاب کړه، نو مونږ د باندې واکسینونه بند نه کړل. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. څه خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې مړه کېږي، څه خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا که لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفېږي، موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کال ته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د توبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایتس بي سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایتس بي مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږې نه استفاده وکړي. اوس که مونږ دلته د کنډم خبره یادو کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن چې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن چې راولي هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي. هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، یو سیرنج بل ته استفاده نه کوي. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې موږ په آینده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، دغه ملاریا ده او موریکه ده، د ملاریا یا اویرنس لپاره په کار ده چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولدي کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کوم ځای کې چې دغه ماشي وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څه ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي، دینه هم ډېر خلک رنج وړي او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي. هغه هم دغه ته دا په کار دي چې هغه خموس زمو کې چې دغه ماشه وسیږي هغه ته هغه کورونه ختم شي، د واپاشي ورته وسی، منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عامې خبرې دي، ما دا خبرې ټولې خو ساده ژبه باندې وکړې، نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده
کړم،
عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. زلمی خان احمد زای. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمد زای. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. موږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و، دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر، په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمای وو، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دېو باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزې وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و، او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته وویل ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د بودیجه د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي، او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو د موږ سره خزینه واکسینې تر شته د موږ سره خزینه قابله شته د موږ سره خزینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
اما تاسو ډاکټر صاحب نه پل تاسو د نسایي ډاکټر نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی ښځینه نسایي ډاکټر نه لري زه داسې پوښوم
ښځینه نسایي ډاکټر موږ په دې نه لرو چې لري موږ د کلینیک په ارګنوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولی ولې هلته باید د دوی لپاره اقلن عملیاتخانه وي او بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنانسي وي یعنې خطرناکه ولادت پیشبینی وو کې هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانه ته په منطقه کې نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته ده او عملیاتي ګروپ لري
دا یو قابله لري وبخي تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چاره شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده او په څنګه د دوه نورې خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوې دي ول تاسو معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز دمدو کې رسي نو که چیرې ضرورت وي په دې سوالات کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څنګه راځي نو دوی درې واره یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی اما مالا د دې د شپې د تېوي چې غټرین مشکل دی بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس فل حال موږ ته په ټول کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا مې ولایت مې دا وره وکي په ټول کې زنانه ستاسو موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکي نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنې شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل صاحب محترمه
وعلیکم سلام خبرونه ته خره غلاست
ما استاد روغ چې ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته تاسو ته تماس کړم
احمدی صاحب خبرونه ته
او مانا ناروغ شګه تا کانسې وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم نسمر ده نه وخت خو دا ماشومان لپاره نه مقایه خو ډیر مهمه ده تا کانسې موږ ته چې دا وطن کې موږ خدمات ګرځوي نو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته نه کوي نه څه فکر کوي تا کانسې صدا صدا وګانې نورمال کون راځي د بازار ته ګرم ده چا په سلاول ناروغي نه ځي دي که څو اړې که څو غټي که څو ماشومي نه تقریبا د څه پکړ کې کوم کلینیک ته سر ورخاره کینو د څه حال بوینه د خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه نه نه مو تاسو خو څه زلزله اوس ولا کدا څه زلزله شوی نو د څه مشکلات زیات دي په تاغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو نه غایي موږ زیاتره وخت وایو نو اګایي له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه پکړ کې شي د وګړو کم کې څوک نه دی نه سره هغه پر دې خپل مشکلات سنجي چې بد کاری جوړ شي نو په توګه کوم ګیرل روغتیا وزارت نه نه حد نور نه حدونه شي دي نو کثیر کال تکل څه په نسب راغلی د داخله کې راټولول جماعتو کې دوی ته دغه غي ورکول دي صفائی لپاره مثلا د وقایې لپاره نو دی ورکه ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته به خلکو د یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شاید چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل څه به سومه د وخت موږ یو دوه سټللې دا شبرغان فاتللې نو د ویل سوجي کده شو ګوې چې ما خپل باندې غلغل وکړم چې مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په تراک له خو مشکلاتونه به زیاتې خاص توجه سر نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څه د حکومتونو سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دا غي ورکي هغه کوم سیستم چې ده نورمال کو کې دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلیو باندې ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ زر پوه کی دا ناروغان به کم شي نو د څه ماشومان وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرني چې په اصطلاح باندې نو وګړي چې بيخي د څه ماشومان ته مخکې سروالې نو غذا هم خوري دغه به خمون ته مکروبي وي مکروبي شان خوري دا قربانی خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور د تکل صاحب یعنی پراته له باید دوی توجه وکړي او حکومت دنده جوړېږي لکه مخکې سي وي دا ډېر مهمه هغه داسه ده داسې دواګانې راځي دلته جوړېږي نو دواګانې نړۍ یو خطه پرې راخو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي ما په نظر تکل صاحب
نظر ډیره پښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوی مشکل دی یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره دا مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملا د کلینیکونو باندې مخصوصا دغسې د دغې کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمېدو اغېز به څه وي مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده او بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسېږي دلته ماشومان اوسېږي دلته غریبانان اوسېږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي دوی ته دې مثلا یو څه پیسې ورکړي څه لباسونه دې ورته جوړ کړي د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي بلکې افغانستان کې مشکل څه شو جوړ کړی ده له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي ځکه چې هغه کمزورې کوالټي دوا راځي نو کمزورې کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلری هم دې ضعیف ده نو هغه ضعیف ده او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه کې دقیق نه معلومیږي نو د هر چا بازار ګرم ده هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي دویم دا په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یا سر ملایانو ته یا پاچایانو ته یا ورته یا تعویز کوي یا تاخت کوي ورته یا څو ورته وایي ماجونې جوړ کړی هغه ورکوي نو اکثره خلک اکثره خلک چې دا حاکمي دواګانې خوري یا بوټي ټکولي یا هغه نه چې دوی وخوري په نږدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي یا ورته لیور سیروس جوړېږي یا ورته نور مشکلات جوړېږي، یا افغانستان خلک چې تبا کېږي مړ کېږي هغوی د دې حاکمي دواګانو نه کېږي. په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یوه لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان، این ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
خلکو عام پو ہوا جوڑ نسی مائن سیٹ جوڑ نسی دا دی بامیشر دیستنزو سر حالی بل دا کی چیر تک چیر تک دولت دمانگا دا افغانستان دولت نیروال سر نیک روابط جوړ نه کی، هغه کاغه ډیپلوماټیک دی، کاغه سیاسي دی، او کاغه د صحت د سکتور له لارې نه دی. نو نور هم چې د هیلث سکتور زې پکې دی، اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بیخي راکمه شوې ده، او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخي او غوي ټریننګونه اخیستي وو، د غوي د کپاسټي بلډینګ جګ وو، نو هغه اوس اکثره نسته ده، یا لال دي، یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دي. دا ما ته معلوم دي چې ښه متخصصین لري کړی دي، هغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی دی چې ولا دا صاحب یا صادق لري یا مجاهد ده. نه، په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده، او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډېر زیاته مننه له تاسو دواړو نه. د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شېبې پاتې دي. زه دوه پوښتنې، یو پوښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله، د کووید د وبا دوره تیره شوله، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي، او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو، د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني، له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې. او دا احتمال هم شته چې په راتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي، چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه، لمړی ډاکټر صاحب مینپال، تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښه شي، ډېر لاند ځواب له دواړو نه غواړم، د افغانستان د اوسنیو واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې د دغه احتمالي وبا اضرار د امکان تر حده پورې راکم کړي؟
د ما نظر خو داسې دی چې اول خو د خدای نه کوي چې کومه وبا راشي، او بیا د ما نظر دادی د بین المللي جامعه نه د ما تقاضا ده چې هلث سکتور د سیاسي کوي. نه، دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي، او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولی. خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي، افغانستان که خامخا 50% راځي یا تر زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلث سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي، او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک موجوده وه، لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې، او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب، تاسو لنډ راته ووایاست لطفا.
خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي، دا وباګانې چې راځي، دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا پخوا هم راغلی وې، ډېر خلک یې وژلي وو، حتی ما چې کله د دې یو تاریخ کتلی ده داسې کورونه خاره کړي دي چې هغه بیخي هیڅوک هم نه دي پاتې هغه کورونو کې دولت خپل پاشولی ده نو دا په ټولې دنیا کې زی راځي نو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوالو سره روابط ښه ولري هغه نیشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دي هغو سره روابط جوړ کړي او هغه دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه ویری دلته که هر رقم نظام راځي هغه د خپل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټوله نړۍ لاس یو کړي که هغه د پیسو ده هغه نور سازمانونه دي نو تر څو دغسې
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه وو د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګ پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam par pal ravaniyam gam gam gage gam gut gut gage gam jam jam gage gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam par pal ravaniyam gam gam gage
par par ravaniyam gam
پل پل روان.